ازادي راډیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شرغلاست د ماسپښین 2 بجې سوې زملالي بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. د ازادي راډیو دا یو ساعت پښتو خبرونه د امان امیرزی په تخنیکی مرسته خبريږي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال د هیواد دننه په بې ځای سوې کسانو کې 15 لکه اضافه سوي دي. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. ګڼ شمیر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم خبرونه. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې نن د نړۍ مشران په واشنگټن کې د اټومي امنیت په یو سرمشریزه کې برخه اخلي. ویل کېږي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ او اټومي وسلو ته د اسلامي دولت وسلوالي ډلې احتمالي لاسرسی به د اجنډا په سر کې وي. همداراز په خبرونو کې به واورو چې د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د ماین پاکۍ متخصصان سوریې ته رسیدلي دي څو د پالمیرا ښار له ماینونو څخه پاک کړي. تر نړیوالو خبرونو مخکې د افغانستان اړوند خبرونه له صفی الله ستانکزي څخه اورو.
سلام. د خبرونو سره ټکی، د افغانستان دفاع وزارت وایي بهرني مخالفین که په افغانستان کې د نن له وسلوالو مخالفینو ملاتړ ونه کړي، روانه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزادو مبارزو افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه ورکړل. او د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کورنیو بېځای شویو د شمیر زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه. پوره خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي که بهرني مخالفین په دغه هیواد کې دننه له وسلوالو مخالفینو ملاتړ ونه کړي، روانه جګړه به ډیر ژر پای ته ورسیږي. دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیرین نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په هرو لسو جنګیالیو کې څلور یا پنځه کسه یې بهرني مخالفین دي چې وسلوالو مخالفینو ته روزنه او مالي امکانات ورکوي.
اگر د خارجیا به مخالفین ما کومک نکونه،
ولی وزیر وی که بهرنیان زموږ له وسلوالو مخالفینو سره مرسته و نکړي، تجهیز ور نکړي او مرسته سره و نکړي، دا جګړه د یوې میاشتې جګړه هم نه ده. د خغلی وزیر په خبره ډیره دغه بهرنیان چچنیان، عربان، ازبکان او پنجابیان دي چې د افغانستان په هر ځای کې چې جګړه وي برخه پکې اخلي. دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ د دفاع وزارت سرپرست معصوم ستانکزي ویلي وو د هلمند په څو ولسوالیو کې په جګړو کې سلګونه بهرني وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزادو مبارزو افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالی دولتي میډالونه او نقدي مکافات ورکړل. د جمهوری ریاست په یو بیان کې راغلی چې ولسمشر تیر شپه له دغو لوبغاړو او د هغوی له روزونکو سره په ارګ ماڼۍ کې وکتل. جمهور رئیس غنی د کرکټ د ملي ټیم بریاوې وستایلې او د کرکټ په بنسټیزه کولو کې ټینګار وکړ. ښاغلی غنی همداراز له باز محمد مبارز هم ستاینه وکړه چې په نړیوالو رزمي مبارزو کې اتلولي ګټلې ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د کورنۍ بې ځای شویو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه څرګندوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ میاخیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناامنیو په ډېرېدو سره د کورنۍ بې ځای شویو شمیر هم زیات شوی دی او یوازې تیر کال 15 لکه افغانان بې ځای شوي دي.
جګړه ډېریږي، ناامنۍ ډېریږي، هماغومره د بې ځای شویو شمیره هم ډېریږي. ورسره که د تیرو کلونو سره موږ مقایسه کړو نو د دغو بې ځای شویو شمیره څو چنده ډېروالی ښیي.
د خغلی میخیل په خبره په مجموعي توګه له تیرو دیارلسو کلونو راهیسې په ټول هیواد کې 1 میلیون کسان بې ځایه شوي چې ډیری د ننګرهار، هلمند، بغلان او بدخشان اوسیدونکي دي. او د عامې روغتیا وزارت وایي د ناامنیو له امله دغه وزارت ډیر پوستونه خالي پاتې دي. دغه وزارت بشري منابعو رئیس میا شرف نن له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل د دوی په وزارت کې شاوخوا 1900 پوستونه خالي دي چې خلک د ناامنیو له امله زړه نه ورته ښه کوي او هم د اداري اصلاحاتو د کمیسیون لخوا د ازموینو لپاره ورسره ګډه همکاري نه کیږي. د اداري اصلاحاتو کمیسیون چارواکو ویلي چې د افغانستان په حکومتي ادارو کې 25000 پوستونه خالي دي چې ډیری د عامې روغتیا په وزارت کې دي. دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمې او نړۍ خبرونه به اجمل اند واوروي.
نن د نړۍ مشان په واشنگټن کې د اټومي امنیت په وغونډه کې برخه اخلي. ویل کیږي چې د شمالي کوریا اټومي ګواښ او اټومي وسلو ته د اسلامي دولت د وسلواله ډلې د احتمالي لاسرسي مخنیوي به د اجنډا په سر کې وي. په واشنگټن کې نننۍ غونډه له هغه وروسته چې په 2009 میلادي کال کې ولسمشر باراک اوباما د اټومي وسلو د نخپراوي مسله د خپل بهرنۍ پالیسۍ مهم ټکی وګرځاوه څلورمه دا ډول غونډه ده. د نړۍ د مشانو په دې غونډه کې به د 500 په شاوخوا کې د حکومت مشر ایران او همدارنګه د نړیوالو سازمانونو استازي ګډون وکړي. په غونډه کې به د روسیې نشټوالی د پام وړ وي. د روسیې اړیکې په دې وروستیو کې له لویدي سره د اوکراین پر کړکیچ او ځینو نورو مسلو ترنګلې دي. د امریکا د ملي امنیت مرستیال سلاکار بن رادز ویلي دي د مشرانو دا غونډه یو فرصت دی څو پر دې غور وشي چې څنګه د تروریستانو لاسونو ته د اتومي موادو د رسېدو مخه نیول کېدای شي او څنګه ممکنه ده چې اسلامي دولت وسلواله ډله په پراخه کچه وسپل شي. رادز ویلي د 2010 میلادي کال راوروسته چې د اتومي امنیت په اړه په واشنگټن کې د نړۍ د مشرانو لومړۍ غونډه جوړه شوې وه. د اتومي موادو د خوندیتوب په برخه کې ډېر څه شوي. نوموړي په دې لړ کې د اوکراین او چیلي په شمول په 14 هېوادونو کې د اتومي موادو د کمیدو یا په بشپړ توګه د لمنځوړلو یادونه وکړه. تر دې مخکې سپینې ماڼۍ ویلي وو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف واشنگټن ته خپل سفر په لاهور کې د روسي حمله له کبله سندولې. سپینې ماڼۍ ویلي چې له دغه حمله وروسته چې اویا تنه پکې وژل شول، اوباما او شریف ټلیفوني خبرې کړې. اوباما ورته وویل چې د صدر اعظم هغه پریکړه چې واشنگټن ته سفر لغوه کړي درکول شي. په عین حال کې ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستیال ولسمشر سره وګوري. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست پرون ویل دا لیدنه د اتومي امنیت په اړه په واشنگټن کې د مشرانو د جوړیدونکو غونډې تر څنګ په همدې اونۍ کې کیږي. ارنست وایي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به خایي له ولسمشر باراک اوباما سره هم د لیدلو فرصت ولري.
President Obama has met frequently with President Erdogan.
د وی ولسمشر اوباما په تیر شپږ میاشتو کې له رجب طیب اردوغان سره پرله پسې لیدنې کړې. د دواړو مشرانو وروستۍ لیدنې د تیر کال په پای کې وې چې دوه ځلې، یو ځلې په پاریس او بل ځل په ترکیه کې خپلو کې ولیدل. د اتومي امنیت غونډه نن په واشنگټن کې پیلېږي. لازادې رادیونه خبرونه اوري. د روسیې د دفاع وزارت وایي د دې هیواد د ماین پاکۍ متخصصان سوریې ته رسیدلې دي څو د پالمیرا ښار له ماینونو پاک کړي. د سوریې حکومتي ځواکونو د روسیې د هوایي ځواک په ملاتړ په دې وروستیو کې د پالمیرا ښار د داعش له وسلواله ډلې څخه ونیو. داعش پر دې لرغوني ښار لس میاشتې واک وچلوه. روسیې د سوریې له حکومت سره شمنه کړې چې دا ښار به له هغه ماینونو پاکوي چې د اسلامي دولت وسلواله ډلې پکې خي. د روسیې د دفاع وزارت د خبر پاڼې په وینا د روسیې د ماین پاکانو لومړی ډله نن سهار په سوریه کې د روسیې هوایي اډې ته رسیدلې. ګومان کېږي چې په پالمیرا کې د خودل شو ماینونو پاکول خي میاشتې وخت ونیسي. او د روسیې یو پیژندل شوی پنګوال د شرابو د خاچاک په تور نیول شوی. د روسیې د څېړنو کمیټي ویلي دیمیتری میخایل چینکو چې د یو مشهور شرکت رئیس دی د لمرستیال بوریس کوریفسکی سره په هغه کسانو کې شامل دی چې په ګمرک کې د الکولو د وارداتو د مالیې د نور کولو او همدارنګه د الکولو په قاچاک تورن دي. د څېړنو د دې کمیټي ویان ولادیمیر مارکین ویلي دي د دې مشهور پنګوال او د قصې پاړه څېړنې روان دي. خو یو شمیر سرچینې وایي میخایل چینکو ډیر ساړه شراب قاچاک کول. نو موړی د روسیې په سترو پنګوالو کې شپږ څلوېښتم ځای لري. دا خبرونه
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ لاري پر ازادي رادیو دات کام او ریډلای او لوستلای سي. د کډوالو چارو وزارت وایي تیر کال د هیواد دننه د بي ځای سوي خلکو شمیر 15 لک زیات شوی دی.
چې جګړه ډیریږي، نامني ډیریږي، همغه عمره د بي ځای شو شمیره هم ډیریږي.
د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي تیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ د لارې پرانستلو په خاطر عملیات لا دوام لري. زموږ همکار به د سترګو لیدلې حال راکوي.
زموږ د سورلي ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیات پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی.
په کندهار ولایت کې لوستي ځوانان له بیکاری څخه شکایت کوي او وايي کارونه د شناخ پر بنسټ ورکول کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راځي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو 19 پروګرامونه سپورت او همدارا سکول کلی اوریدل مهیروي. زموږ ژغ له ازادي رادیو اوري. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې په 13 یو کال کې د کورنوي بي ځای سوي کډوالو شمیر شاوخوا 15 لک زیات شوی دی. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل ازادي رادیو ته ویل چې ناامني د دغه بي ځای کېدنې اصلي لامل دی. بل لور ته پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر ویس برمک بیا وایي چې له دغو کسانو سره بشري مرستې سوي خو لا هم بې ځایه سوي کسان له ستونزو سره مخامخ دي. یوسف خان زدران په دې اړه نور حال راکوي.
زای زای جګړو، اقتصادي ستونزو، بیکاری، د ځمکو په سر اختلافاتو او کورنۍ دښمنۍ لکونه افغانان په کور دننه کډوال کړي دي. د کډوالو رستنیدونکو چارو وزارت وایي چې د کورنۍ بې ځایه شو شمېره د پخوانیو کلونو په پرتله تیر کال په بېساري ډول زیاته شوې ده. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل د پنځمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې نامنیو د کډوالو په ډېرېدو مستقیم اغېز کړی دی او د کورنۍ بې ځایه شو شمېره اوس له 1.5 میلیون کسانو اوړي.
دا بین المللي هیوادونه مؤسسات چې دلته خیری مؤسسات په افغانستان کې اوس کار کوي دوی سره موږ په همغږي او همانګي دوی ته بیا بشري مرستې ورته رسوو او زموږ د وزارت له خوا نه اساسي مسؤلیت هم ده چې په غلمرۍ مرحله کې دوی د بشري مرستې اړتیا لري یا موږ دوی ته رسیدګي کوو.
هغه وایي چې وزارت د نورو اړوند ادارو نړیوالو مرسته کوونکو سره په دې لټه کې دی چې بې ځای شوي خلک خپلو ځایونو ته د تګ لپاره وهڅوي. له دې سره د روانو چارو کتونکو وایي تر هغه چې دولت د امنیت د ټینګښت او بیکاری د کمولو لپاره کار ونه کړي د کډوالۍ په څیر ډېرې نور ستونزې لا غوړېدای شي. له دې ډلې حکمت الله صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لمر سورا خو د کډوالۍ پای ته رسول د دولت له امکانه بهر کار دی.
ټولنیز شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، ایس ایم ایس لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا ازادي رادیو ده. د افغانستان یو شمیر سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو له سیاسي څیرو او نورو مبصرینو غوښتنه وکړه چې د نظام د تخریب پر ځای باید له حکومت سره د ستونزو په هواري کې مرسته وکړي. د دغو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استادو نن په کابل کې یو خبري غونډه ته وویل چې افغان حکومت ګڼ شمیر نیمګړتیاوي لري خو د اصلاح لپاره باید د تخریب پر ځای له سیاسي فشار کار واخیستل شي. فعالانو همداراز د ملي یووالي د حکومت پر مشرانو غږ وکړ چې د سولې او د انتخاباتي اصلاحاتو په برخو کې خپلې هڅې چټک کړي. تفصیل د محمد حدیث پردیس پر راپور کې اورو.
د سیاسي ګوندونو کور او یو شمیر مدني ټولنې د ملي وحدت حکومت پر یو شمیر نیمګړتیاو انتقادونه کوي خو وايي د حکومت تخریب د دغو نیمګړتیاو د حل لار نه ده. د بیلابیلو ګوندونو او مدني فعالانو استادو د پنځم په ورځ په دیاړه و غونډه جوړه کړې وه او غوښتنه یې وکړه چې له اوسنی حکومت باید هر اړخیز ملاتړ وشي. محمد عمر عیار چې دغه کسانو په استازیتوب رسنیو ته خبرې کولې وویل چې راټول شوي سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې به د چارو د سمون لپاره پر حکومت فشار راوړي خو ترڅنګ به د نظام د بقا لپاره هم خپل هڅو ته دوام ورکړي. دی وایي د نظام بقا د افغانستان د خلکو په خیر ده او د افغانستان د سیاسي حزبونو کور هڅه کوي دا نظام بقا ولري. ننګونې چې موجودې دي هغه باید حل شي خو نظام باید بقا ولري. د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو استازي په داسې حال کې دا څرګندونې کوي چې د چهارشنبې په ورځ د ولسي جرګې ځینو وکیلانو د جرګې په عمومي ناسته کې دا وکړه چې پنځم ستون له ځینو بهرنیو کړیو سره په همغږۍ غواړي د ملي یووالي حکومت کمزوری کړي. د جرګې غړي غلام حسین ناصری د افغان چارواکو پر لپسې استعفاوې هم د حکومت د کمزوري کېدو یوه هڅه بللې وه. په ورته وخت کې د سیاسي ګوندونو کور چې د بیلابیلو ګوندونو او مدني ټولنو استازي پکې دي په یو شپږمادیز پریکړه لیک کې له حکومت یو شمیر غوښتنې درلودې. مدنی فعال نصر الله فلک د سولې د هڅو چټکول، هغوی چې سوله نه کوي پر ضد د مبارزې چمتووالی، د امنیت ټینګښت، انتخاباتي اصلاحات، بیروزګاره کسانو ته د کاري فرصتونو برابرول او په بهر کې د افغان مهاجرو د ستونزو حل له حکومت څخه خپلې لوی غوښتنې وبللې.
مبهم بودن سرنوشت انتخابات پارلمانی
دی وی د پارلمانی او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د برخلیک مبهم پاتې کېدل د سیاسي حزبونو کور ته اندېښنې پیدا کړي. له هیواده د مغزونو تیښته او په بهر کې د افغان مهاجرو ستونزو د دوی د بې سرنوشتۍ ترڅنګ افغانستان ته جدي اقتصادي او بشري صدمه رسولې. د افغانستان د سیاسي حزبونو کور په دې برخه کې د حکومت د واضح سیاست خوښتون کې دي.
از طرف حکومت وحدت ملی می باشد.
د ګوندونو او مدني ټولنو استازو همدار زویل که حکومت د دوی د غوښتنو په اړه چې د ټولو ولس غوښتنې دي اقدام ونه کړي، دوی به مدني اعتراضونه پیل کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا د شپږم تقنینی کال په پرانیست غونډه کې ویل چې زینو په 1409 کال کې د ملي والی د حکومت سقوط زمزمې لزان سره کولې، خو د افغان امنیتي ځواکونو په سرخندنې او د حکومت په هڅو دغه ډول اوازې ناسمې وختې او افغان ولس به د یوه واحد ملت په توګه باقی پاتې کیږي. له دې سره سره افغان چارواکو هم ژمنه کړې چې د وخت په تیریدو به سیاسي، امنیتي او اقتصادي ستونزې حل او خلکو ته به د ښه ژوند زمینه برابره کړي.
هلو، رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتری، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا، صدای امریکا، گفت و شنود، خبر اتری.
خو اوس مهال تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. کندهار پوهنتون د امریکا د پرمختیایي ادارې په مرسته فارغ محصلینو ته د کار موندنې په برخه کې خپلې هڅې چټکې کړې دي، خو په عین حال کې یو شمېر محصلانو ازادي رادیو ته شکایت کړی چې تر فارغېدو وروسته هم نه دي توانېدلي ځان ته کار ومومي. محمد صادق رښتینی له کندهار راپور راکوي.
تر لوړو زده کړو وروسته بیروزګاري هغه ستونزه ده چې له امله یې فارغ محصلان پر خپل زیار پښیمانه سوي. په کندهار کې تر لوړو زده کړو وروسته په زیاته پیمانه فارغ محصلان اوس هم بې دندو ګرځي او د زیاتو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا محصلان وایي دلته سیستم په روابطو ولاړ دي، مسلکي توب ته پاملرنه نه کېږي، وړتیا ته توجه کمه ده او یو شمېر نورې ستونزې دي چې له امله یې دولتي او خصوصي سکتور دواړه د نه پرمختګ سره مخ دي.
مثلاً فارغ کی خو متاسفانه چې هغه ته په مختلفو ارسو کې په مختلفو ادارو کې هغه توظیفانه پیدا کیږي او هغه د وظیفې د پیدا کولو لپاره د مختلفو مشکلات سره مخامخ کیږي.
شخصي شرکتونه اکثره پر خپل دوستانو باندې راځي، دولتي سکتور هم متاسفانه پر اړیکو باندې راځي، نو دغه وجه ده چې شرکتونه هم پرمختګ نشي کولای او دولتي سکتور هم نتوانیږي چې خپل کارونه یې خپل خدمات په مناسب شکل او په سه شکل وړاندې کړي. نو دا په دې معنا چې دی وړ کسانو ته متوجه نه دي، وړ کسان نه استخدامي.
د محصلانو د دندې د پیدا کولو لپاره په کندهار پوهنتون کې د کارمندنې مرکز ته دا مرکز فارغو محصلینو ته د کارمندنې په برخه کې کار کوي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میرتو تاخیل وایي چې محصلانو ته د مسلکي مهارتونو زده کړې ورکوي او سکتوري ادارو ته ورپېژندلې چې دا لړۍ اوس هم دوام لري.
د دې مرکز له لارې د اخرو صنفونو هلکانو ته په مناسبو وختونو کې په رسمي وخت کې چې پوهنتون شروع وي د وخت په نظر کې نیولو سره یا مخکې له وخته او یا پس له وخته دوی ته د زده کړې او د مسلکي مهارتونو زمینه موږ مساعده کړې. په داخل د پوهنتون کې دوی ته موږ ورکشاپونه، سیمینارونه او کورسونه دایر کړي دي او له بلې خوا نه اړوند سکتوري ریاستونو ته موږ دوی معرفي کړي ترڅو چې دوی د کار مهارت لوړ شي، مسلکي لوړتیا یې لوړه شي او ضمناً دوی د اړوند سکتوري برخو سره معرفي شي.
د کارمندنې دا مرکز د امریکا د پرمختیایي ادارې لخوا د پوهنتونونو څخه د ملاتړ او د بشري ځواک د پرمختګ د پروګرام د لارې کار کوي. د دې پروګرام مسؤلین وایي چې له دې لارې محصلینو ته مسلکي مهارتونه ښودل کیږي تر څو له لارې محصلین د دندو په پیدا کولو وتوانیږي.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د هلمند سنگین ولسوالۍ د لارې د خلاصولو عملیات لا هم دوام لري. د دې عملیاتو دوه میاشتې پوره کیږي، خو لا هم ډېره سیمه پاته ده چې د افغان ځواکونو پوستې بشپړ سي. د عملیاتو مسؤلین وایي د ملکي تلفاتو د مخنیوي په خاطر عملیات ټکنی پر مخ ځي. په هلمند کې د ازادي راډیو خبریال الیاس تایی چې د عملیاتو سیمې ته تللی دی وایي تیرو تجربو ته په پام سره که د هوا تر ګرمېدو پورې د سنګین د ولسوالۍ لار خلاصه نسی، وروسته به ګرانه وي چې افغان ځواکونه د وسلوالو د مقاومت سره سره لا په بشپړه ډول پرانیزي. په دې اړه نور حال الیاس دایی راکوي.
که څه هم یوه میاشت وړاندې د سنګین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل پر مهال د سختو امنیتي تهدیدونو د موجودیت له امله په هلیکوپټر تیارو کې ولاړو، خو دا ځل د سنګین او ګرشک ولسوالۍ د دوراهي څخه د سنګین په لور د امان الله تر لوړې پورې د افغان ځواکونو د دریو ټانګونو په یوه کتار کې ولاړم. پر لاره د وسلوالو لخوا د ځای په ځای سو ماینونو د چاودنو له امله ټول پلچکونه وران شوي دي او اکثره ځایونه زموږ د سورلۍ ټانګ پر هغه خامه سړک تک کوي چې افغان ځواکونو د اوسنیو عملیاتو پر مهال د عمومي پاخه سړک په څنګ کې جوړ کړی دی. پل کیږي وسلوالو د پاخه سړک تر هر پلچک لاندې او داسې په هر کیلومتر کې بې شمېره ماینونه کرلي دي، خو د عامه نظم د پولیسو مسؤلین وایي غواړي د امنیتي ځواکونو او عامو خلکو د تګ راتګ لارې سره بېلې کړي، نو ځکه اکثره وخت په خامه سړک باندې تګ راتګ غوره کوي. دغه سړک او په خاص ډول تازه جوړ شو امنیتي پوستو ته نږدې ملکي کورونه او د تیلو پمپونه نړېدلي معلومېږي، او د لارې په اوږدو کې د امنیتي ځواکونو ګڼ شمېره ټنګونه خو ډېر کم د عامو خلکو موټر تر سترګو کېږي. اوس د امنیتي ځواکونو په موټرونو ډزې هم نه کېږي، خو په پوستو کې ناست سرتیري سیمه په ځیر څاري او په ډېر احتیاط د همویو ټنګونو سره برخورد کوي. د عملیاتو په سیمه کې د 215 میوند کل اردو مرستیال ډګروال عبدالهادي وایي کله کله په دوربینونو کې ویني چې د وسلوالو په ډلو کې مخپټي بهرني کسان پر دوی په سختو بریدونو کې برخه اخلي.
کوم معلوماتونه چې موږ لاسته راوړي دي، یو تعداد خلک د دوی په منځ کې شته دي چې د دوی مخونه پټ دي، ملکي خلک هم لیدلی دي. موږ هم چې کشف اجرا کوو او کله چې دا د دوربین الې دي د شپ په واسطه لیدل شوي دي، یو تعداد د دوی په منځ کې هغه خلک دي چې د دوی مخونه پټ دي. خامخا د دې نه ښکاري اوس چې دا په دې کې هم خامخا د پاکستانیان د دوی په منځ کې یا نور بهرنیان هم موجود دي.
دې ته ورته خبره څو ورځې وړاندې د خنشین امنیه کمانډان سرمن روف ام ازادي راډیو ته کړې وه. روف تور پورې کړې وه چې د خنشین په جګړه کې چې له امله دا ولسوالۍ د وسلوالو په لاس کې ولوېده، د پاکستان د پوځ ځانګړو ځواکونو هم برخه درلوده. د خنجر یا د سنگین د لارې د خلاصولو د عملیاتو د پیل سره جخت د سنگین د ولسوالۍ پر مرکز د وسلوالو بریدونه کم سوي دي. ویل کېږي ګڼ شمېر وسلوال د کوکنارو د شیرې په ټولولو یا نیش بوخت دي او پاتې پر هغه ځواکونو وخت نا وخت بریدونه کوي چې د لارې د خلاصولو په عملیاتو اخته دي. سیمه ټوله باد او دوړو پر سر اخیستې ده. امنیتي ځواکونو اکثره غټو غټو ټنګونو ته غارونه کښلي دي او د هغو څخه د خزې یا سنګر په ډول استفاده کوي. په دې عملیاتو کې چې نږدې دوه میاشتې پوره کېږي، شاوخوا شل افغان سرتیري وژل شوي دي. د ملي اردو یوې سرچینې چې د نوم نه ښودلو په شرط یې خبرې کولې وویل د تیرو لسو ورځو په جریان کې د ملي اردو اووه سرتیري د وسلوالو په ښکاري ټوپکونو ویشتل شوي دي او اته ټنګونه د شاخ کړای سو ماینونو له امله د منځه تللي دي. سره له دې چې د کجکي څخه لشکرګاه او کندهار ته د برېښنا مزي د اکثرو تازه جوړ شوو پوستو تر څنګ تیر سوي دي، خو برېښنا او پاکې اوبه وجود نه لري او وسلوال اکثره وخت د اوانونو ګڼ فیرونه کوي او سرتیري نارامه کړي دي.
خپل قطار چې مچر کې بعد هغه بیا ته راشو، د خپل په موضوع ته د خپل ځایو ته راشو چې ودرېږو. دا چې هغه ځایونه بېرته دښمنانو ته موږ ورېلاکو، هغه دښمنان راشي وایي دله یا مین پټ کې یا بل چا مو کې یا بل چا مو کې. کله نا کله چې بیا یو قطار راشي موږ ورشوسو، هغه موږ هم خوښ کې هم ډېر کله پات را ورسېږي. هغه په دې لکو چې کوم نفر نشته کمزور یو په دغه موږ دا ځاګې بېرته چې ویلو شو موږ تقریبا یو دوه میاشتې به کېږي. انشاء
الله موږ په دې لارې په مسیر کې موږ ستونزې پیښې نه لرو. موږ دا ستونزې لرو چې موږ ته مهمات شی ورسېږي په کافي وخت. په هغه وخت چې موږ ته مهمات شی ورسېږي موږ خپل وظیفه کوو. موږ د هلمند خلکو دپاره راغلو چې تامین امنیت راو په دې منطقې کې. بلا دغه موږ مهمات دغه دی چې لرې پر وخت موږ
ویل کیږي د سنگین د لارې د خلاصونکو عملیاتو په ضد د وسلوالو مقاومت ځکه ډېر دی چې پر دې سیمه د نشي توکو د کاچاق سترې او ډېرې مهمې لارې پرتې دي، او که دا لار په امن کې سي د کاچاق برو دپاره به ګرانه وي چې د شمال څخه خپل توکي جنوب او د غلارې پاکستان او ایران ته انتقال کړي. که څه هم سنگین ته څیرمه د عامه نظم د نهمې لیوا قمندان ډګروال محمد رحیم کوهستاني د ځواکونو ترمنځ د همغږۍ او لږو امنیتي تعدیدونو خبر ورکوي، خو د عامه نظم د دې لیوا یو مسؤول د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل وسلوال نه یوازې د درنو وسلو څخه د دوی په ضد استفاده کوي بلکې ماینونه ایږدي او روان عملیات یې د ستونزو سره مخامخ کړي دي.
ساحهی که ما میخواهیم امپوسور را ایجاد بکنیم در تهدیدات بلند دشمن قرار داره و چالش مشکلی ما ایست که دشمن از تکتیک های مختلف استفاده میکنه، مینگذاری میکنه. بیشتر تهدیدات ما مین است. ما یک مقدار تلفات هم وسایط و گپا داشتیم در این جریان یمی عملیات. کارهای ما اکثرا در این ساحه شو انجام میشه. امپوسور را که ما ایجاد کردیم شما دیدیم مثل کن بیار از رای شو ایجاد میکنه.
که څوم په دې عملیاتو کې د 1500 په شاوخوا کې سرتیری برخه لري، خو د هلمند ملي امنیت ځینې سرچینې چې نه غواړي هویت افشا سي ازادي راډیو ته وایي د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو ترڅنګ د جنوب څخه شمال ته د خلاصي او پراخې دښتې څخه په استفاده د ګڼو سیمو وسلوال پر دوی بریدونه کوي او نه غواړي افغان ځواکونه یاد لار د اوړي تر فصل پورې خلاصه کړي. د دې لارې خلاصول په عین وخت کې د ګریشک سنگین موساکله او کجکي ولسوالیو پر امنیت مثبت تاثیر کوي. په هلمند کې د 215 میوند کول اردو مسولینو د سنگین د لارې د خلاصولو په صورت کې د پاته لارې د خلاصولو ژمنه هم کړې ده چې کجکي ته تیریږي او د وسلوالو لخوا د تیرو 9 میاشتو راهیسې د هر ډول وسایلو او توکو د انتقال پر مخ تړل سوې ده. محمد علي استاي د ازادي راډیو هلمند.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
دا آزادی رادیو ده پا پاکستان که میشت اقلیتون پا اوسنی حالاتو که خپل ځان خوندی نگرنی. دا پا داسه حل که دا چی دا مارش پا اوشتما پا لاهور که پا بمی چودن که تر اویا زیاد کسان و جلسول چی پا کشی دیره ایساویان و دوی د ایساویانو د مذهبي جشن یا ایستر منزلو لپاره د لاهور په ګلشن پارک کې ټول سوي وو. په دې وروستیو کې په دغه هیواد کې پر اقلیتونو بریدونه هم زیات سوي دي او وسلوالو ډلو د دغو بریدونو مسؤلیت هم منلی، خو حکومتي چارواکي وایي چې ترهګریز بریدونه په دغو بریدونو کې ټولې طبقې په نقشه کېږي. په دې اړه نور حال ګلایاز راکوي.
په لاهور کې د مارچ 8مه د عیسایانو لپاره یو بل بد ورځ وه. په دې ورځ د لاهور په غنی غنی تفریحي پارک کې د نور خلکو په شان عیسایان هم راجم شوي وو چې یو ځانمرګي بریدګر پکې تر او یو زیات کسان ووژل. که څه هم حکومت سیاسي او مذهبي ګوندونو د دې برید غندنه کړي، خو عیسایان وایي چې د نورو وختونو پرتله خپل ځان ډیر غیر محفوظ ګڼي. د لاهور په یوهان آباد کې میش یو عیسایي ارشاد آشناز وایي چې اوس وسلوال دوی په نخښه کوي.
پهله دهشت گردو کا اتنا هماری طرف توجه نه
په دې وروستیو کې د وسلوالو توجه زموږ ټولنې ته ګرځېدلې. اوس دوی په نخښه کیږي. د مارچ په 15مه او بیا د مارچ په 8مه عیسویان په نخښه کړل شوی دي. ترهګرو دا ګومان کاوه چې د عیسویانو اختر په ورځ به ډیر خلک راجموي. اوس وخت راغلی چې د پاکستان حکومت دوی ته توجه ورکړي او ورته تحفظ ورکړي.
همداشان یو بل عیسایي ښځه زبیده مسیح وایي چې امنیت برابرول د حکومت ذمهواري ده.
د اختر په ورځ پیښه د امنیت نشوالي له وجې رامنځته شوې. موږ نور څه نشو ویلی. که چیرې د امنیت انتظامات ښه وي نو دا پیښه به نه رامنځته کېده. د چرچونو امنیت لپاره ګامونه پورته شوي خو د پارکونو لپاره نشته.
بیا د لاهور بشپ عرفان جمیل وایي چې حکومت خپل کوشش کوي، خو د هغوی لپاره هم ممکن نه ده چې ټولو ته امنیت ورکړي.
امنیتي سرتیری کوشش کوي چې د پارکونو امنیت ټینګ وساتي، خو چې کله په زرګونو خلک پارکونو ته ځي نو په هغه حالاتو کې ممکن نه ده، ځکه زه وایم چې حکومت خپل کار کړی دی.
بلخوا د پاکستان د کورونو چارو وزیر مملکت محمد بلیغ الرحمن له مشال راډیو سره په خبرو کې دا خبره رد کړې چې ګینې په هغه هیواد کې اقلیتونه خپل ځان غیر محفوظ ګڼي. بلیغ الرحمن ویل چې ترهګریز بریدونو کې ټول پنهخه کیږي
کم ہو گئی ہے پہلے سے اور آج سے دو سال پہلے جو پانچ پانچ چار چار دھماکے روز ہوا کرتے تھے
پاکستان کے دو کال مخ کے ہر اورس پنجے پنجے چاودنے کے دے خواغا شان حالات اس نے دی لاہور چاودنا ڈیرا افسوسناک پیخوا خو اسنے پاکستان دے بہترے پلو روان دے پاکستان کے میشت اقلیتنا پدے باور دی چے دے ہواد بے ثبات کول حکم لڑائی روان دا پاگے کہ نئی واضح اقلیتنا بلکہ جماعتنا امام باڑے جنازے او ٹولنے پہارا طبقے بردنا شویدی
چار مساجد کی بنی ہیں جنازے بھی بنے ہیں
قسم دا پاکستان حکومت وار پوار دعوی کوي چې په هغه هیواد کې اقلیتونه محفوظ دي خو په دې رستو کې پر هغوی بریدونه دیته اڑکړي چې نور هیوادونو ته کډ شي
ازادي رادیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمې زو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده
د ازادي رادیو د پښتو خبرونې نیمای تر رسیدلې او د مهمو خبرونو سرچکی له اجمل ان څخه اورو
د افغانستان د دفاع وزارت وایي ک بهرنی جنگیالي په دې هواد کې د ننلو وسلوالو مخالفانو ملاتړ و نکړي روانه جګړه به سر پای ته ورسیږي د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي په تیرو دیارلس کلونو کې 1 میلیون افغانان له خپلو سیمو دننه په افغانستان کې بې ځایه شوي چې نمایي د تیر کال د نامنیو له کبله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی تیره شپه د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړو او د آزاد مبارز افغان اتل باز محمد مبارز ته د غازی میر مسجدی خان عالي دولتي مډالونه او نقدي مکافات ورکړل نند نړی مشان په واشنگتن کې د اتمی امنیت په وسر مشریزه کې برخه اخلي ویل کیږي چې د شمالي کوریا اتمی غواخ او اتمی وسلو ته د اسلامي دولت د وسلوال ډلې احتمالي لاسرسي به د باسونو د اجنډا په سر کې وي تاکل شوی دا چې د ترکیه ولسمشر د امریکا د متحده ایالاتونو د مرستيال ولسمشر سره وګوري او د روسیې دفاع وزارت وایي د دې هیواد د منفقې متخصصان سوریې ته رسیدلې سو د پالمیرا لرغونی خار له ماینونو پاک کړي
لأجمل أنت خب مننا اقتصادي خبرونا لنجيبا زمان تخا أورو
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونې د نړیوالو اړیکو مسول وای چې اوس مهال د افغانستان او هند ترمنځ پنګونه په ټیټه سطح کې ده ازرخ شفیزی وای چې افغانستان او هند د سوداګرۍ لپاره د ترانزیت ډاډمن مسیر نه لري شاغلی حفیزی وای چې پاکستان د خپلې خاورې لاله د افغانستان او هند ترمنځ سوداګرۍ ته اجازه نه ورکوي او تل دواړو هیوادونو ته د صادراتو او وارداتو په برخه کې ستونزې جوړوي اوس مهال د هند په بازارونو کې د افغانستان تازه او وچه میوه او طبي بوټي بازار لري په همدې حال د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت چارواکي وایي چې هڅه کوي له هند سره د سوداګرۍ په برخه کې موجوده ستونزې حل کړي د کندوز ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونې چارواکي وایي چې په تیره یوه میاشت کې په شیرخان بندر کې د صادراتو او وارداتو سطحه تر 70% راټیټه شوې ده د دغې خونې مدیر مسعود وحدت ازادي راډیو ته ویل چې د ناامنۍ له امله په شیرخان بندر کې د صادراتو او وارداتو سطحه ټیټه شوې ده د شاغلي وحدت د معلوماتو لمخې اوس مهال په دغه ولایت کې ځینې سوداګریز فعالیتونه هم په ټپه درېدلې دي نوموړي له حکومت وغوښتل چې په کندوز ولایت کې د امنیت چنګولو ته پام وکړي او د کندهار ولایت د صنعتکارانو ټولنه وایي چې په دغه ولایت کې د برېښنا د کموالي له امله زیانمن شوي دي د دغه ولایت د صنعتکارانو د ټولنې مشر فضل الحق مشکانی ازادي راډیو ته ویل چې د برېښنا نشتون د دې لامل شوی چې د یو شمېر فابریکو کارونه په ټپه ودرېږي دی وایي له دې امله ډېرې فابریکې تړل کیږي لرکو سره مخامخ کیږي او زیان کوي د فابریکو کارکوونکو ته معاشونه ورکول کیږي خام مواد هم لري خو د دې پر ځای چې دوی ګټه شاغلی مشکانی وایي چې همدا اوس د دغه ولایت ټول صنعتي پارکونه برېښنا نه لري نوموړی زیاتوي چې که حکومت په دغه ولایت کې د برېښنا ستونزې ته پام ونه کړي نورې فابریکې به هم له کاره ولویږي
د ازادي راډیو د په پکتیا کې د سرحدي سیمو پوسټې تر امنیتي ګواښونو لاندې دي د ځینو چارواکو او د سیمې د خلکو په وینا د دغو سرحدي پوسټو پولیس خپلې وظیفې نه اجرا کوي او د خدمتي په نوم له وکیلانو سیاسونو او مخورو سره ګرځي نور حال داود تپان راکوي
د پکتیا یو شمیر مدني فعالان ولایتي شورا وکیلان او ځینې اداري چارواکي وایي چې د دې ولایت د سرحدي پوستو ډیر شمیر عسکر پارلماني او یو شمیر ولایتي شورا وکیلانو سره خدمتي ګمارل شوي دي دا دوی په خبره دغه عسکر چې شمیر یې نږدې 130 تنو ته رسیږي ټول امتیازات له سرحدي پوستو اخلي او وظیفه د وکیلانو او ځینو مخورو په زور د هغوی په کورونو او یا دفترونو کې اجرا کوي. مدني فعالان په دې اند دي چې د پکتیا ډنډې پټان او ځاځیاریو په سرحدي سیمو لوی او وړې پوستې چې ډیورنډ سره اوږده پوله لري ډېر وخت د وسلوالو او پاکستاني پوځونو سره د مخامخ جګړو شاهد او له سترو ګواښونو سره مخ دي. د ولایتي شورا وکیلان وایي دوی له چارواکو سره ولسوالیو ته د سفر پر مال دا موضوع په دقیق ډول وڅېړله، خو تر دې مهاله د دغو کسانو د بیرته ځای پر ځای کېدو لپاره کوم اقدام نه دی شوی. د پکتیا ولایتي شورا غړی ډاکټر عالمیر بارمزوی:
څرنګه چې موږ لس 15 ورځې مخکې پټان ولسوالۍ ته سفر کړی و، بیا مو اریوب ولسوالۍ ته سفر وکړو، په خپله د امنیت کمانډان هم را سره و چې هغه نوی اوس معلومی شوی ده، نوی راغلی ده. نو موږ هلته عملا د کنډک کمانډان صاحب نه پوښتنه وکړه. په پټان کې تقریبا د 500 په خواوشا کې سرحدي پولیس د پارلمان وکیل صاحبانو سره یا د نورو داسې اشخاصو سره خدمتي وو. د دې تر څنګ که اریوب ته لاړو هلته هم د 500 په خواوشا کې سرحدي پولیس خدمتي وو. د دې تر څنګ موږ چې کله په محلي پولیسو کې پوښتنه کوله، په محلي پولیسو کې هم بعضې کسان چې د بانفوزه کسانو سره د پارلمان وکیل صاحبانو سره خدمتي وو.
نوموړی دا هم وایي چې که دغه عسکر په خپلو پوستو کې نه وي، د یادو پوستو ساتنه مشکله کیږي او په خبره عسکرو د وکیلانو او مخورو په زور ځانونه هلته استخدام کړي او بیا د هغوی سره د خدمتي په نوم ګرځي. دی که څه هم دا نه مشخصوي چې دغه پولیس د کومو وکیلانو او مخورو سره وظیفه اجرا کوي، خو په خبره یې داسې لیدل شوي چې یو څوک د عسکر معاش اخلي خو په خپلو کورونو او شخصي کاروبارونو کې بوخت دي. د پکتیا ولایتي شورا رئیس عبدالروف خان ځدرانم وویل چې دوی د ولایتي ادارې واته له ځینو مرکزي اداري مشرانو څخه غوښتنې کړې دي چې یاد خدمتي کسان بیرته خپلو ځایونو ته ولیږي، خو چا یې په خبرو اقدام نه دی کړی. دی زیاتوي که چېرته دغه خدمتي پولیس خپلو سیمو ته ور ونه ګرځي، سرحدي پوستې له سکوت سره مخ کېدلی شي او غوښتنه کوي چې مرکزي اداره د سیمو څخه د دفاع په خاطر دغه پولیس بیرته په خپلو ځایونو کې ځای پر ځای کړي.
واقعا دغه ستونزه موږ تاییدوو. همدغه ستونزه موږ د والي صاحب سره او د قماندان صاحب سره بار بار شریکه کړې ده. تقریبا د 130 پر نفر خاص کر د وکیل صاحبانو سره خدمتي دي، هغه هم زیاتره یې د پارلمان وکیل صاحبانو سره. نو زموږ هیله او ارزو او غوښتنه د دوی څخه دغه ده چې دا د پکتیا د ولسونو حق دی. دوی باید هغه خپل پولیس که د پر محلي پولیسو کې دي او که په سرحدي پولیسو کې دي، باید بیرته یې خپلو کنډکونو ته وسپاري شي تر څو دوی له خپلو سیمو له خپلو سرحدو څخه دفاع وکړي.
د نوموړي په خبره چې د سرحدي پولیسو موضوع جدي ونه نیول شي، که په سرحدي پوستو کې هر مسله پیښیږي، مسولیت به د ولایتي او آن د مرکزي چارواکو په غاړه وي. که څه هم وکیلان او مدني فعالان د هغو چارواکو له نومونو اخیستو څخه ډډه کوي چې تر شا یې سرحدي او محلي پولیس د خدمتي په نوم وظیفه اجرا کوي، خو ځینې مدني فعالان بیا د ځینو کسانو دندې مشخصوي. مدني فعال او خپلواک خبریال سمیع الله پیوند:
لوړ پوړي دولتي چارواکي په کابل کې دي، وزیران او موین صاحبان او د نورو ولایتونو والي صاحبان چې هغه پخواني والي صاحبان او لوی غوسره دغه کسان خدمتي دي. دا خبره امنیتي ملي ته واضحه ده. سرحدي پولیس خپل قمانداني کورنیو چارو وزارت هاته تر ولسمشر پورې د موضوع ټولو ته روښانه ده، ولې په دې اړه باندې اقدام تر اوسه پورې نه ده شوی. یوازې نه سرحدي پولیسو کې موږ دغه 130 تنه خدمتي کسان لرو، په سیمه ییزو پولیسو کې او په ملي پولیسو کې هم په دې نه په زیاته کچه باندې کسان په خدمتي په کابل او په نورو سیمو کې لرو.
دی دا هم وایي چې په تېر لمریز کال کې د ډنډې پټان سرحدي پوستې د سختو جګړو لاندې وې او په پوستو کې عسکر نه و موجود، او په خبره کې سږ کال دغه پولیس او سرتیری بیا هم نوی د جګړو پر مال د سرحدي پوستو د سکوت امکانات ډېرېدلی شي. د وکیلانو او مدني فعالانو د دې خبرو په اړه چې یو شمېر سرتیری خدمتي دنده ترسره کوي او په خپلو ځایونو کې نشته، د هغو مسؤول چارواکي له نظر ورکولو ډډه کوي. خو په سویل ختیځ زون کې د پولیسو 515 سپین غر زون قمندان پاسوال اسدالله شیرزاد دا مني چې ځینې کسان یې خدمتي ګمارل شوي، خو د بیرته ځای په ځای کېدو هڅې روانې کړې دي.
ضرورت په خاطر ممکن د لوړو مقاماتو د عواملو په اساس
یو محدود کسان جو سرحدونو په عمومي کومرانی کې خدمتيان وي ول په دې هران زموږ هلې ځلې ډېرې ګړندې دي.
دای دا نه وایي چې په څومره تعداد کې محلي ملي او سرحدي پولیس له ځینو چارواکو سره خدمتي ګمارل شوي، خو وکیلان، مدني فعالان او د ځینو امنیتي ادارو ځینې چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط دا وایي چې تر 200 زیات سرتیری په خپلو دندو کې نشته او خدمتي وظیفه اجرا کوي. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
د ازادي راډیو یو ساعته پښتو خبرونه اوري. اوس وخت را رسیدلی چې د ازادي راډیو اونیز پروګرامونه سپورت او همدار اسکور کلی په ګډه واورو.
The Lobo, Le Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنې.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. قدرمن اوریدونکو، دغه پروګرام مو ټول په نړیوال شلوري جام کې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د لوبو لپاره ځانګړی کړی دی. افغان ټیم د شلوري زو کرکټ په نړیوال سیالیو کې څلور لوبې وکړي. له هغې ډلې یوه ورستۍ لوبه له ویسټ انډیز څخه وګټله چې د ډیرو نړیوالو پام یې ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شلوري جام په سیالیو کې د ویسټ انډیز په ماتولو سره د ډیرو نړیوالو پام ځان ته واړو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم دغه ورستۍ څلورمه لوبه د ناګپور په ښار کې وشوله چې د افغان ټیم لخوا ویسټ انډیز ته 124 منډي هدف ورکړل شو. ویسټ انډیز چې د 2012 کال نړیوال اتل پاتې شوی و، شل اورونه په 119 منډو خلاص کړل. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان اصغر ستانکزي د دې لوبې له بریا ورسته ویل چې ټول لوبغاړو په دغه لوبو کې خې لاستراوړنی وکړي.
ډېر زیات مننه کوم د افغانستان د خلکو نه چې موږ ډېر زیات دعاګانې کړې. الحمدلله په دې ورته کې افغانان ډېر زیات خلکو هم کړه. دا ټول تاسو دعاګانې همیش موږ خپل دعاګانې کې ساتي.
کغلیستانګ زی ویل چې د ویسټ انډیز په وړاندې د لوبي بریا دا ثابت کړ چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره د لوبي کولو حق لري او باید نړیوال ورته ډېر پام وکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم درې پخوانی لوبي په سریلانکا، جنوبی افریقا او انګلستان بایللې وي، خو د نړیوالو مبصرینو په نظر دغه درې لوبې هم هغو تکړه ټیمونو په ډیرو سختو شرایطو کې له افغانستان څخه ګټلې دي. د افغانستان او ویسټ انډیز ترمنځ لوبه په ناګپور کې وشوله چې افغان ټیم په سختو شرایطو کې 124 منډې هدف ورکړ. په دغه لوبه کې د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې ځوان لوبغاړي نجیب زدران وکړلې، او نجیب زدران د دې لپاره چې د لوبې په پای ورستې شیبو کې د افغانستان لپاره یو ډېر کیچ هم ونیو، د لوبي غوړه لوبغاړی انتخاب شو. د ویسټ انډیز د کرکټ د ملي ټیم کپتان دارین سامي چې د نړۍ یو اتل هم دی، د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه او خوشحالي وکړه چې ټیم یې ونه شو کړی دغه ټیم مات کړی. موږ ډیر خفه یو چې لوبه مو وبایلله، خو افغان لوبغاړو ډیره ښه لوبه وکړه. که څه هم لدی مخکې موږ داسې لک هدفونه پوره کړیو، خو دا ځل لک سخته و. دا لومړی ځل نه دی چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د نړیوال شورا یو بشپړ غړي هیواد ته ماته ورکوي. لدی مخکې بنگلاديش هم مات کړی و، زیمبابوي هم لماتو سره مخ کړی و، او دا دریم ټیم دی چې د نړۍ په لسو غوره ټیمونو کې له افغانستان ماته خوري. د ویسټ انډیز تر ماتولو وروسته د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم په اړه باندې د نړیوالو نظرونه ډیر زیات مثبت شول. د استرالیا د کرکټ د ملي ټیم په خواني تکړه لوبغاړي شین وارن ویل چې د افغان ټیم لپاره باید ډیر زیات لوبي ورکړل شي. د افغانستان لپاره دا ډیره مهمه لوبه ولا، که څنګه چې افغانانو لوبه کړه دا یو خو د چي هغوی باید په شلوريزو نړیوال جامونو کې پاتې شي. هغوی ورس په ورس هکېږي، باید نوري لوبي هم ورکړل شي، او دا په دې معنی ده چې کرکټ د نړیوال کېدو په خوا روان دی. د پاکستان د کرکټ د ملي ټیم په خواني کپتان وسیم اکرم هم د افغان لوبغاړو ستاینه وکړه، او هغه هم دا غوښتنه وکړه چې د کرکټ نړیوال شورا باید افغان لوبغاړو ته ډیر لوبي په نظر کې ونیسي. د افغانستان لپاره دا لوبه ډیره مهمه وه. دا د افغان لوبغاړو ترمنځ یو تحرک رامنځته کړ چې لوی ټیمونه ماتولی شي. هغوی انګلستان، جنوبی افریقا او سریلانکا له خطر سره مخ کړي وو، او دا ځلې ویسټ انډیز مات کړ. په دغه لوبه کې نه یوازې دا چې افغان ټیم له نورو تکړه ټیمونو سره ښه لوبي وکړي، بلکې ځینې لوبغاړي په نړیوالو جدولونو کې ډیر مخته راغلل. محمد نبی عیسی خیل یوازینی افغان لوبغاړی لومړی د چي وڅواني د په دغه نړیوال شلوري جام کې په څلور لوبو کې دولس وکټې واخیستلې. شهزاد محمدي هم هغه لوبغاړی چې د ډیرو لوی شپږیزو په جدول کې خپل نوم ثبت کړ. شهزاد محمدي رسنۍ ته ویل چې دا یې ثابت کړ چې افغان ټیم د تکړه ټیمونو د ماتولو جوګه شوې ده. د افغانستان لپاره دا لومړی ځل نه دی چې د کرکټ په نړیوالو شلاوریزو سیالیو کې لوبه کوي. تر دې مخکې په سریلانکا او ویسټ انډیز کې هم د کرکټ په نړیوالو شلاوریز جام سیالیو کې لوبې کړې وي، خو یو لوبې هم د کرکټ د نړیوالې شورا له لسو غوره ټیمونو نه وګټلې. د افغانستان د کرکټ بورډ هیله کوي چې ویسټ انډیز سره تر بریا وروسته د کرکټ د نړیوالې شورا پام ځان ته واړوي او د ډیرو لویو ټیمونو سره د افغان لوبغاړو لپاره لوبې برابرې کړي. د لوبو میدان سپورتي پروګرام قدرمنو اوریدونکو، دغه پروګرام چې د کرکټ په نړیوال شلاوریز جام کې د افغانستان د لوبو په اړه څنګه شوی په همدې ځای پاتې رسیدي. تر بل یو مزه صفی الله ستانک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. تاسو سبزیجات څومره کاروي؟
خوخی نزاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دوه واریم سی خرمای
د سبزیجاتو د غټي پاکل څومره پويږي؟
ټول مېدا حل برابرې وجود سره خي خوب سره خي مقصد استواري سره
نن پام دې اکلرګي ملچي مو کړی. قدر من اوردونکو، اکثر وخت د خوراکي مواد د انسان روغتیا ته ګټور وي چې زموږ تر نظر تیر وي او دیغه پر ځای د ډاکټر ګرانبای درملو ته مخه کوي. لدی ډلې خوړو څخه یاو هم سبزیجات دي. په سبزیجاتو کې بامیا، فاصلیا، ګلپیان، کدو، کرم، کاوو، پالک، ګندنه، رومي، نانا، اوګه او د سينور یادولې شو چې ډنګریدلو کې مرسته کوي، د زړه له ناروغۍ څخه مخنیوي کوي، اړیکو ته قوت ورکوي، د وینې فشار نارمل ساتي، د سږو د بیماری او سلنډۍ لپاره ګټور دي. همداسې بې حساب نور ویټامینونه چې د انسان بدن ته ضرور دي له ځان سره لري. په پیل کې به له څو تنو څخه واوري چې دوی کوم خواړه ډیر خوري.
خوخی نزاد بامیا سهارم کمی اثر سی خرمای دوه واریم سی خرمای توریزی بیخی زیاتی دیاغی نمزلو توری بیخی کم اشپای خرمنو کلا شولکو کلا پلوکو
اول خپل شخصن دی بغان مرکزی کې، یعنی چاته کله چې وچه ډوړی ورسیږي هم ډیره غټه خبر وي. په افغانستان کې اشته واقعیت مشکلات ست دي، وسه رسیږي هغه بخوري خپل خو علاقه دی شروع سره ده. سیوریجم دی موږ وطن کې ډیری کې ورجم ډیری خورو.
منګه سبزیجات کدو پالک شای چی دیم دغه پخو پالک فایده لري، بامیا فایده لري، فاصله فایده لري، ټول ویتامین لري. غوخه وریجه چې ډیر خوړل شي نو غوخه خوینه چې موزه شاید د زړه درد تا چی لري کلمو پیچش تا چی نو وریجه دیم پرسوی
غوخه له خوړو څخه شمیرلی شو چې خلک ډیر خوري. حال دا چې ډاکټران زیات خوړل منع کوي. بیا په اوس وخت کې چې په اکثره سیمو کې د تازه علل شوی مال غوخه نه پیدا کیږي، د کابل اوسیونکو خانولي وایي چې دوی اکثره وخت هغه غوخه اخلي چې اصلا د خوړلو نه وي.
ډیر وختونه داسې غوخه موږ راوړي کورن ته چې هغه بيخي د خوراک نه وي، مزه یې خراب شوی او کیفیت یې د لاس اور کړی، بيخي نو هغه خرابې بيخي د خوراک نه وي.
ولی اخلي ولی اول لګوري
کله کله داسې څوک لاړ شي بازار ته نو قصابان داسي چې خپل شي ځي حتما خراب دی لري.
څومره فرق کړل په خاطر وسه دی غوخي بازار؟
ولا د غوخي بازار خو مخکې داسې و چې زیات زینو کې بغوخه نه و، خو وس د واردات په قد زیات دي.
مازه کې څومره فرق راغلی؟
خراب شوی د بخا په نسبت باندې ډیره.
صحرایي سابغه خوړې دي چې لوی خو مفدی پیسې نه پر مصرفيږي. لبل پلاو پوغو کې هم داسې ګټور مواد شته چې د انسان بدن اړتیا ورته لري. د دې سبز اوسیدونکو ملک نواب سره مو په دې اکل مرکه کړي. هغه په پایل کې د څو ډول غرنۍ سبو نمونه اخلي.
خيزه پندیرک دا رشقه صاحب خدي غنم بوټي ورته وایي، مشک ورته وایي بوټي ته. دغه بهترین سابه په دې اطرافو کې د غرونو کې دا مالدار علم کوچي علم دا زیات خوري او کفایت یې ښه ده.
تاسو خپل کوم سابه ډېر ښه اوسېږي؟
ما خپل ځاني د پنډرک ډېر ښه اوسېږي چې یخ دی، ډېره فایده لري.
دا سابه بیا له پټۍ نه څوک کوي؟
موږ دا بعضې خلک کوچیان دي چې میږو پسې لاړ شي په خپله څادر کې راو کي یا پلاستیک خلطه کې بیا راوړې، کور کې زنانې پاکوي او مغه پخوي.
څنګه د سابو کول سخت دي که اسانه؟
نه دومره مشکل خو نه شته، خو چې بعضې که سړی طریقه یې پوه شي، یو ورته پاک کړو، بیا یې وویشو، زړې لرې کړو، پس له هغې نه بیا واړه واړه کړو، په سمسۍ وښو، بیا یې ورته بیا سره کړو، غوړي پکې واچوو، پس له هغې نه لکه اوږه ادرک دا شي نه واچوو، پس له هغې نه بیا خورو.
یوازې ډوډۍ سره یې خورئ که مثلا پیرکۍ کوئ، له وریجو سره څه رقم یې خورئ؟
پیرکۍ هم نه کوو، په تناره باندې بیا بعضې خلک تبۍ لري، موږ د کوچیان خو زیات تبۍ لري که نه، په تبۍ منې کوو.
ته خپله په ګټه د سبو پوسوی؟
ډېر زیات، ټول میده حل برابر وجود ورسره ښه، خوب ورسره ښه کېږي، مقصد د استواری سړی
خپله هفته کې څو ځله په کور کې سابه پخوي.
خپل ځاني باندې خوري چې زیاتره بیګایي که موږ وریجې پخې کړو چې سابه ورسره وي، د غوښې په ځای هغه بهتر وي.
داسې سوي چې هفته کې هره ورځ وخوري؟
و داسې م راغلي چې ډاک دی، بس ډاک ته لاړ شو، بازار ته رانه شو، نو ذاتي مغه سابه بیګا هم خورو، سهار یې خورو، فایده لري، نقصان خو نه کوي.
د خوست اوسېدونکی ملنګ جان چې خپله یې هم سابه کړي، ځینې نور ډولونه یې هم راپېژني. هغه وایي د سبو خوند هغه وخت نور هم زیاتیږي چې د جوارو له ډوډۍ سره وخوړل شي.
بشکینه وته یو پالک دی، یو رنځکی وته، او بل خیزی وته.
د لکوم جن تاسو کوي د سبو؟
د پغرو کې کی
غرو کې څوک
پغرو کې کی د ماشومان زیزي کومي بڑا خزي چې همدغه زیزي د پټوي مټوي د بورو کې چی غنه همدغه کې کی دغه نش کی
تخپل کوم وخت سبو کړی دی؟
ما کړی، ما د بشکې شه در تیارې کړی، د سبو مخپل پټي کې کړی.
چیرته وای؟
بشکې.
بشکه
بشکه
دونم تاسو بیه ای
پلان نکنه دا نوم را پاده دین
بیا دا الکتراتو قواره ای ترقم دی دو سبو
لکه پلک نه دی خوای پلک
دا
سیدم را پانی لري نری نری
معمولا په سرلی کې دا دی
په سرلی کې دا غنم پټی ګډیرګي
د دې بشکو مزه به ترقمی
ډیره خوګر مزه ای او د سیم مزه ای لکه مثال دا پلک نه دی سبو دا سبو وانت خوان دی
پلک کوم دی
پلک کوم
بیا د سبو یو وخت تازه خورې کې و چویم
و چوی اوس غرهیس چکم دی هغه به چوی په غرو کې چې اوی ډېر خواږه دي او داسې کله کله یې خوند نه پخو کنه لکه دا سبې کوم پلان نه کوي په ډاګان چې دغه ته بیا زیاته مزه ورکي مخ یو دومره سبزی مبزی نه وي کنه اول داسې و چې ما په کور کې نه خوړم دی ورس چیرته ملما شو غرمه یې راشه ماته کې جوارای او د شوتله یې ورته یو کنه ما و چې ها اوس کور تام چې بیا دی او بیا راځي غرمه او کتیری کې داسې اوس نه شو دلته مثال زو ملما یې زه د شین نه خورم دغه تیار دی همشار کله جوارای هغه شوتله ما سره وای چې ول ډیره سخت مزه چار کله کور ته راغلم اول می دا ورتلم چې یاره دغه شای چې راځي د ما نه خور اندازه خورم
د سبا
کله په خو د سبا اج کله زه بیا په لګیا شم ماته ویل چې ته وته نه خورې مو چې زه چال ته لاړم ملموم د شای ماته کی خود نو بس ماته سخته مزار کړه ای ما خون نو څه کله اوس می خون ولی دلو تر اوسه پر زو سره مینا لر
د سبزیجاتو لدوم رګټي سره سره کاغه پاک ونی منځل شي د بیلا بیل ناروغیو سبب کیږي د کابل اوسیدونکو لیلا چې سبا ډیر پخوي د پاکولو او منځلو پاکلی وایي
لکه کلور کنه لکه پتاس یا که دا شهنم نه و مالګه پاکی کی ښه پاکې پریمینځي بیا د کې خشتکي صفا ستره یې بیا یې وخوري او که دې دا رقم یې ایخلي و مردار له بازار راوړه پاک او پریمینځه او وخوره یوه څه ګډه وکړي هغه خو سل رقم نور مکروبونه یې نیسي مریضیان یې نیسي ډېر تکلیفونه ورته پیدا کېږي داسې کورنۍ دي چې زه وینم اتا دغه سبزي چې پاک کای یا ترکاری چې پاکای مخی دیدی چې پری مینځي د سې په ګوته باندې یاورې کاش کی پاکی کی به خلک کی خوري زه تعجب کوم یا الله دا مقابل دی میکروب کې دوی تیګری دا څنګه نه مریضی کی خو مریضی کی حتمی مریضی په دې خاطر چې وجود دونه مقاومت مقابل دی میکروب کې نه لري
لیلا خپل د سبزیجاتو له خوړلو څخه مخکې د پاکی خیال څومره ساتي هغه وایي
زه خپل ته پالک مینځم کنه د سې دوه لوی لوی سطلونه لرو یو کې مینځم بیا صفا بل کې اچوم بیا و به تخلیه کوم بیا نور پاکې و به همدغه شکل او پالک چې ټولوم هم کنه خې اول تک وخم بیا پانه پانه ټولوم شوم خې ګورم چې کوم شی پین کتینی بیا بار لاغه خې صفا مینځم بیا د ټاچوم تقریبا و ته و به مینځم بیا نل لاندې کوم خې صفا چلو صاف کې چې و به خې پلار سې څه یاغي کته لرس خپل می کوي ورندارګانی می دی ډیر صفای مینځي که من کرم ملمم راځي په ډیر راحتی خوري که من خپل می په ډیر راحتی خوري تر اوسه هیڅ مریضی دیده نګانم کور کې نه
دا چې ډاکټران له سبزیجاتو سره نور کوم خواړه روغتیا ته ګټور بولي د داخلي برخې له ډاکټر حتیق علی مینمو پوښتلی دي.
یو له دوی نه د کاربوهایډریټو په نامه سره یادیږي چې دا کاربوهایډریټ اکثره په سبزیجاتو کې یا په بوره کې چې په لنډ ډول وایو یا په ډوډۍ کې یا په وریجو کې لیدل کیږي چې دې ته کاربوهایډریټ وایي. بل نوی شهم دي یا غوړ مواد دي چې هغه په بازار کې پلورل کیږي او دوی د حیواني غوړو څخه هم استفاده کولی شي چې دا غوړ مواد دي او د انرژي لپاره ډیر مهم دي. او درې منوه غټ غټ مواد چې دي هغه پروټین دي چې پروټین د بدن په ساختمان کې او په جوړښت کې ډیره مهمه ونډه لري. راځي په دې باید پوه شو چې د کاربوهایډریټ څخه څنګه استفاده وکړو، څومره استفاده وکړو د پروټینو څخه او د شحم څخه. کاربوهایډریټ مخ خو پیژندل چې کم مواد دي، له دې څخه باید د 15-50% یعنی د غذا له نیم نه زیات باید موږ کاربوهایډریټ څخه استفاده وکړو. پروټینونه چې دي تقریبا 15-30% پورې د دې څخه استفاده کیږي. غوړ مواد چې دي هغه 15-15% ورڅخه استفاده کیږي. د پروټینونو بیلګه همدغه غوښه، هګۍ او شیدې. له دې نه علاوه شحم څخه چې کله استفاده کیږي نو د دې فیصدي هم 15-30% پورې ده، چې هغه شحم په دوو مهمو برخو باندې موږ ویشو. یو هغه شحم دي چې کلک دي په بازار کې چې خرڅیږي او جامد دي، کلک دي، او بل هغه شحم دي چې اوبلند دي. فایبر په نامه نور غذایی مواد دي. فایبر څه ته وایي؟ مالټه یا کینو که خورو نو د اول پوست نه چې جدا کوو بیا د خپل کینو یا مالټې په سر داسې د تارونو په شکل مواد دي، دغه موادو ته فایبر ویل کیږي چې دا هم په غذایي رژیم کې مهم دي. یعنی کله کله که څوک قبضیت لري له دغه فایبري موادو څخه چې استفاده وکړي د قبضیت لپاره یو ښه دوا ده. بینګړۍ یا لیړو چې موږ وایو په دې کې دي ټول تقریبا سبزیجات چې دي لرونکي دي دغه فایبرونه دي. له دې نه علاوه ویټامینونه دي، نو څومره ښه ده چې دغه ټول غذایي مواد په یو موازنه کې او په یو انډول کې وساتل شي.
ډاکټر حلیمی له ټولو خلکو غواړي چې
موږ په کور کې شوروا پخو، که د شوروا په څنګ کې لږ زره مستې وي او د دې په څنګ کې بیا تازه ترکاري موجوده وي چې هغه ملي سرخک دي او که ګشنیز ده او که ګندنه ده، یعنی تازه سبزیجات ورڅخه استفاده وکړو له هغې نه، او د دې په څنګ کې څه میوې څخه هم استفاده وکړو چې هغه که کینو وي، مالټه وي، د هر میوې سیزن چې وي له هغې څخه استفاده وکړو. زما په نظر دا یو موازنه غذا ده. او که چېرته موږ داسې وکړو چې له یوې خوا نه ډوډۍ خورو ورسره مو وریژې پخې کړي او ورسره چپس موجود دي چې دا تقریبا دا درې وړه یو نوع غذایی مواد دي، دا بیا انډول د غذا نه دی. یا که مثلا موږ تاسو لوبیا پخ کړي چې فوق العاده هغه پروټین لري، نو ښه خبره دا ده چې که لوبیا پخو نو دې سره کولی شو چې موږ مثلا سلاته جوړ کړو یا سلاد جوړ کړو چې هغې کې کاهو وي، بادرنګ وي، بانجان رومي وي، پیاز وي، نو دا تقریبا د غذا یو انډول جوړولی شي.
قدر من دوستانو، سبزیجات چې له نورو خوړو نه یو څه ارزانه دي، ډاکټرانی هم لسی په علاوه د خوړلو توصیه کوي. لبلې خوا د کال په هر موسم کې پیدا کیږي، نو که غواړئ چې په تن روغ، په څیره ښکلي او تازه اوسئ، خوړلې مه هیروئ.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 شپږ یو، او یا هم 00040022111 یاو یاو پینزه.
زچ پتورو سرگتورا جکم موری موری زوانی میں گوری لیا